طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام ګرانو زده کوونکو سلامونه. بیا هم ستړي ماشه هله دا ټول به جوړ وای او د نن ورځ د طبی زده کړې د نوي درس په خاطر به حاضر شوی وای. درنو زده کوونکو راځي نن بیا هم تاسو د خپلو کتابونو نوې درس پیدا کړئ. نن ورځ با د طبی زده کړې د پنځمې دورې په یو پنځوسم صفحه کې نوی درس ولرو. په یو پنځوس صفحه کې یو نوی اصطلاح زموږ نوی درس دی، کاریو. ګورئ، د طبی زده کړې د پنځمې دورې د کتاب یو پنځوسم صفحه ده او یو نوی اصطلاح زموږ نوی درس دی، کاریو. غواړم مخکې لیدې چې دغه نوی درس ووایم، هغې وړاندې په زوړ یا تیر شوي درس باندې هم لنډ تکرار ولرم. د همدې کار لپاره تاسې راځئ پنځوسمه صفحه پیدا کړئ. درې اویا اصطلاح ده جرم. جرم میکروب ته وایي، جرم. څلور اویا ګاسټر. ګاسټر ګیډه یا میدا. ګاسټر ګیډه یا میدا. پنځه اویا فرانټل. فرانټل ټنډه یا د ټنډ هډوکي لپاره استعمالیږي، د کوپړۍ هغه هډوکی چې د ټنډې په برخه کې شتون لري هغه ته فرانټل وایي. شپږ اویا ډیزیز. ډیزیز رنز یا ناروغي، یعنی مریضي ته وایي ډیزیز. واویا پالکس. پالکس د پښې غټه ګوته، فالکس. پالکس. اتاویا پویزن. پویزن زهر ته وایي یا زهرجن، یا هغه ماده چې زهرجنه وي، زهر یا زهرجنه ماده. نه اویا اووری. اووری تخمدان ته وایي، اووری تخمدان. اتیا ووم. ووم خزینه هګۍ یا جنسی حجره. خزینه جنسی حجرې ته اوم وایي، د نارینه او جنسی حجرې ته سپرم وایي. اووم یو اتیا اوستیوما. اوستیوما د هډوکي تومور یا د هډوکي کینسر ته وایي. تومور یا کینسر یوه خبره ده، د هډوکي کینسر ته اوستیوما وایي. دوه اتیا اوستیو سایټ. د هډوکي حجرې ته وایي اوستیوسایت، د هډوکی حجره. درې اتیا اپیلپسی. اپیلپسی مرګی ته وایي، اپیلپسی مرګیان، اپیلپسی. څلور اتیا وګورئ پلویس. پلویس د حوصلې یا لګن حاصلې لپاره کارول کیږي، پلویس. پلویس حوصله یا لګن حسره، د حوصله ځنګړې جوړښت یا د حوصله چوکاټ هغه ته پلویس وای چې دوا هب بون پکې دی، یو سکروم هډوکې پکې دی او بل پکې کاکسکس ونډه اخلي، حوصله جوړوي. راځئ صفحه واړوئ. یو پنځوسمه صفحه، پنځه اتیا اصطلاح ده، تیراپیسټ. کورئ تیراپیسټ مهمه اصطلاح ده. اکثریت په دې وروستیو اصطلاحګانو کې آسان اصطلاحګانې دي خو ځینې یې مهمې ډېرې دي، لکه تیراپیسټ مهمه اصطلاح ده، نوې اصطلاح ده زده یې کړئ. تیراپیسټ طبیب ته وایي، ډاکټر ته وایي. تیراپیسټ ډاکټر یا طبیب، تیراپیسټ معمولا د داخله ډاکټر لپاره پیزیشن کلمه استعمالیږي، تر څنګ یې د تیراپیسټ کلمه معمولا هغه ډاکټر چې هغه د درملو په واسطه تداوي کوي، بل سرجن د هغه ډاکټر چې د جراحۍ په واسطه درملنه کوي، خو تیراپیسټ عموم کې طبیب ته وایي. تاسې همدومره زده کړئ. شپږتیا تای، تای ورون ته وایي، ورون. واتیا یوټیراین یا یوټیرس، یوټیراین یا یوټیرس رحم ته وایي. د دې یوټیراین کلمه چې ده، د دې سره بیا یوه بله کلمه هم یو ځای کیږي معمولا، ځکه دا کلمه داسې ویل کیږي لکه یوټیراین ټیوب. د یوټیرس یا د رحم ټیوبونه چې هغې ته فالوپیون ټیوب هم وایي، یا یوټیراین کیویټی د رحم دننه خالیګا ته وایي، یا یوټیراین وال د رحم دیوال ته وایي. یعنی د یوټیراین کلمې سره یوه بله کلمه هم ځای پر ځای کیدای شي. د دې په خاطر د یوټیرس د کلمې په برخه کې تغییر راغلی دی. داسې موږ نشو ویلی چې یوټیرس ټیوب دا مناسب نه راځي. د دې لپاره باید یوټیراین ټیوب ووایو، د رحم ټیوب. ټیوب معمولا پایپ یا قنات ته وایي، پایپ ته وایي. ښه، یوټیراین یوټیرس رحم ته وایي. اتات یا ویژن، ویژن لیدل. آی هاف ویژن پرابلم، ویژن. یا ویژن نظر ته هم وایي، نظر. نهت یا مایو، مایو ازالې ته وایي، مایو. او نوی لیدل، لیدل وژونکی. لکه ما وړاندې یو ډوز ښودلی و چې هغې ته لیدل ډوز وایي، وژونکی ډوز، لیدل. تر دې ځایه پورې خو زوړ درس و، اوس نوی درس وایو، آسانه درس دی. او نن درس کې یا په نن پروګرام کې د طبي اصطلاحاتو برخه پای ته رسیږي. یو نوی اصطلاح ده کاریو. ګورئ، کاریو هسته یا زړی ته وایي، کاریو. کاریو هسته یا زړی. کاریو د کاریون لیکل مې مشتق شوی. موږ وایو چې پروکاریوت، یو کاریوت، یو کاریو. ګورئ، یو کاریوت، کاریوت یا یو کاریون، دا ټول د کاریو کلمه ده. یا دا کلمه په کې راځي چې هسته لپاره استعمالی. زه وایم کاریو پلازم، کاریو پلازم. د هسته په داخل کې هغه سریښناک موادو ته یا مایع ته کاریو پلازم وایي. کاریو هسته ته وایي، پلازم هغه مایع ته وایي، لکه سایټو پلازم د حجرې پلازم برخه، پلازم مایع برخې ته ویل کیږي. دلته کاریو کلمه راغلې ده هسته یا زړی ته ویل کیږي، کاریو. دوه نوي کډنی، کډنی پښتورګي ته وایي، د اطراحي سیستم غړی دی کډنی. درې نوي اصطلاح ده هیپاټایټس، هیپاټایټس د ینې التهاب ته وایي. دلته د وینې التهاب لیکل شوی دی، ینې التهاب ته سیکړی، د ینې التهاب ته هیپاټایټس وایي. دال او واو توري ړنګ کړی، ینې التهاب ته ویل کیږي. د جیګر التهاب ته وایي. یا په لنډ ډول ژیړي لپاره هم موږ دا کلمه استعمالولی شو، هیپاټایټس، هیپاټایټس. دیانې التهاب څلور نوی هایکپ سلګۍ ته وایي هایکپ سلګۍ هایکپ پینځه نوی ګلوس ژبې ته وایي لکه مونږ وایو ګلوسو فرنجیل نرف د ژبې او فرنګس لپاره نرف یا اعصاب یو وایم ګلوسایټس د ژبې التهاب ته وایي ځینې وخت ژبه خرابه شي ژبه التهابي شي ژبه داسې شي چې خوراک او خبرې هم ورباندې سمې نه کیږي هغې ته ګلوسایټس وایي ګلوس د ژبې لپاره استعمالیږي د ژبې لپاره خو مونږ د ټنګ کلمه هم لرو خو طب داسې څه دي چې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات هم ورته راګډ شوي دي د لاتیني ژبې د عربي ژبې دلته ګلوس ژبې ته وایي ګلوسایټس شپږ نوي ګرافټ د پیوند یا کوشیر کولو معنا لري ګرافټ کوري دا اصطلاح ډیره عامه ده ډیره مشهوره اصطلاح ده ګرافټ زه وایم چې سکن ګرافټ د پوستکي ګرافټ یا پیوند کول نوز ګرافټ یا کډنی ګرافټ یا هیر ګرافټ ګورئ ګرافټ څه لپاره استعمالیږي مفهوم یې زده کړئ که مفهوم مو زده کړ دغه اصطلاح تر اخره پورې ستاسو موضوع کې پاتې کیږي معمولا کله چې د پوستکي زیاته برخه وسیزي او غوښې پکې جوتې شي یا غوښې پکې ښکاره شي معمولا ډاکټران بیا داسې کوي چې د انسان د بدن د بلې برخې څخه پوستکی پرې کوي او دغه ځای چې ډیر څیرې شوی و ډیر سوی و سوځېدلی و په هغې ځای کې ځای پر ځای کوي تر څو انسان یوه برخه ډیره خرابه ښکاره نه شي او بل دا چې پوستکی د انسان لپاره ډیر مهم دی د میکروبونو څخه یې ساتي هغه ساحه کې پوستکی ځای پر ځای کوي دې ته ګرافټ وایي ځینې وخت ویښتان هم کرل کیږي یا د حیواناتو ویښتان یا د نورو انسانانو ویښتان هغه د هغو کسانو چې هغه ویښتان نه لري د هغې پر سر ګرافټ کیږي کرل کیږي ګرافټ پیوند کولو معنا لري زه یو بل مثال ورکوم تاسې به ډیر لیدلی وي ځینې وخت تاسې که لیدلی ګلاب ګل هغه چې کله مونږ غواړو چې بل ځای ته انتقال کړو بل ځای کې هم د ګلاب ګل هغه ولګو معمولا باغوانان یا د باغ کسان یا کاریګران دوی د ګلاب ګل څخه د بیاتی په ذریعه یو ډیکای یا یو لرګی پرې کوي هغه چې کله پرېږي په بل ځای کې په خاوره کې ښخوي دا هم پیوند کول شول ګورې یو ځای نه لرې کړ بل ځای کې ولګولو په همدې ډول د انسان ځینې برخې هم ګرافټ کیږي ښه هیله ده چې د ګرافټ په کلمه به پوه شوی وای سکن ګرافټ ډیر ترسره کیږي د پوستکي هغه برخه چې ډیره ډیمیج شوې وي ډیره ضایع شوې وي د بدن د بلې برخې څخه پوستکی رااخلي او خرابه برخه پې جوړوي تاسو سره به پوښتنه پیدا کیږي چې د بلې برخې څخه چې پوستکی رااخلي نو هغه بله برخه هم تخریب پاتې شوه معمولا پوستکی الاستیکي خاصیت لري الاستیک کلمه مونږ په همدې کتاب کې ویلې ده معنا دا چې که په اوږدو یوه برخه د پوستکي څخه راواخیستل شي هغه دواړه څنډې بیرته که سره کش شي هغه ځای جوړوي یعنی پوستکی بیرته سره کش کولی شو دومره کش کیږي چې کومه اندازه پوستکی چې موږ ترې رااخیستی دی هغه بیرته بندوي نو په همدې خاطر موږ د پوستکي ګرافټ کوو نو د ګرافټ په کلمه پوه شوی پیوند یا کوشیر کول 250 صفحه کې ونوي اصطلاح ګورئ بډ زخه یا جوانه وهل بډ زخه ته وایي معمولا د پوستکي پر سطح هم ځینې کوچنۍ زخې ځینې وخت رامنځته کیږي چې هغې ته هم بډ وایي راوتي زخې وي کله چې هغه لرې شي پرې کیږي نو سخته وینه بهیدنه هم ورکوي دا ډول زخې دي هغې ته بډ وایي د پوستکي په رنګ کې وي مانا دا چې رنگ پوستکی ته ورته وي، کوچني کوچني راوتلي جوړښتونه دي چې هغې ته بډ وایي، خو په ټولو انسانانو باندې نه وي، په ځینو انسانانو باندې زخم پیدا کیږي. ښه، ځینو کسانو باندې تور رنگ داغونه پیدا شي یا تور رنگ زخم پیدا شي، هغې ته موږ سپاټ کلمه هم استعمالولی شو، خو د بډ کلمه هم ډېر عامه کلمه ده. جوانه وهل یا کوچنی زخم د پوستکي پر مخ راختل. اته نه وي ګورئ، بریت بریت تنفس او یا سا دواړه یوه معنی لري. تنفس اخیستل یا سا اخیستل، یوازې تنفس ته موږ ریسپایریشن وایو، ریسپایریشن، خو تنفس اخیستل یا سا اخیستل هغې ته بریت وایي. بریت ګورئ، بریت. نه نه وي براش، براش د ګیډې د سوځېدو احساس ته ویل کیږي. براش کله چې یو چا ګیډه معمولا د معدې د تیزابو د زیاتوالي له امله د ګیډې برخه سوژس لري، سوختګي لري، هغې ته د براش کلمه استعمالیږي، لکه واټر براش. ګورئ خولې ته هم ترخې اوبه راځي په هغې کې، اوبه یا د معدې تیزاب پورته را پورته کیږي. برش د ګیډې د سوځېدو احساس، خو ډېر کامن نه دی، عام نه دی دغه اصطلاح. معمولا موږ هرت برن کلمه لرو د زړه سوځېدنه، دا ډېر عامه کلمه ده. کله چې د معدې تیزاب زیاتیږي هرت برن رامنځته کیږي. د زړه سوځېدنه ځکه ورته وایي چې تیزاب مرۍ ته را پورته کیږي، مرۍ د زړه شاته وکې دي، انسان پکې غلطیږي، داس فکر کوي چې زما زړه درد کوي. خسلم اورټا، اورټا ابهر شریان دی، په لنډ ډول دا تر ټولو غټ شریان دی چې له زړه څخه وتلی دی. د دې شریان یا د دې رګ له لارې ټول بدن ته وینه ورکول کیږي، دې ته اورټا وایي. کله چې د زړه انځور ته ګورئ، پورته سور رنګ کې یو غټ رګ ترې وتلی دی، کوک رنګ یا کوک شکل لري، البته سور رنګ لري، کوک شکل لري، دې ته اورټا وایي. چې موږ بیا په اناټومۍ کې وایو انشاءالله، مهم رګونه ټول درته وایم. اورټا یو سلو یو الوپیشیا، ګورئ الوپیشیا، الوپیشیا د ویښتانو تویدلو ته ویل کیږي. الوپیشیا، الوپیشیا د ویښتانو تویدل، کله چې ویښتان تلیږي دې ته الوپیشیا وایي. ځینو کسانو کې ځای ځای ویښتان تلیږي هغې ته هم الوپیشیا وایي. د سر په یوه برخه کې ویښتان تل شوي وي، معمولا هغې ته ځانګړي درمل د ستنې په واسطه تطبیق کیږي، بیرته رغیږي. خو ځینې داسې وي چې د ټول سر ویښتانې توی شوي وي. الوپیشیا د ویښتانو تویدل. یو سلو دوه اجیټیشن، اجیټیشن لمسون یا تحریک ته وایي. اجیټیشن یو څه تحریکیږي، فرضاً یو نفر د کانګې ته تحریکیږي، د کای کولو لپاره تحریکیږي، تر څو کای وکړي. د تحریک ته، د لمسون ته اجیټیشن وایي. اجیټیشن فرضاً زه وایم چې د یو کس اشتها باید تحریک کړو، یا یو درمل دی دا د اشتها د تحریک لپاره استعمالیږي، یعنی اپیټایټ اجیټیشن رامنځته کوي. نو اجیټیشن لمسون یا تحریک. یو سلو درې ابډکشن، لرې کیدل. ګوره یو اډکشن دی، بل ابډکشن دی. ابډکشن لرې کیدل، فرضاً تاسو ولاړ یئ، دواړه لسونه مو ځان سره کوړي نیولې دي، کله چې لاس لرې کوئ څنګ طرف ته یې نیسئ دې ته ابډکشن وایي، خو بیرته که په ځان باندې نیسئ دې ته اډکشن وایي. اډکشن اصطلاح اوس پرېږدو، خو ابډکشن زده کوو. ابډکشن له ځان څخه لرې کول یا معمولا د لرې کولو معنی لري. ابډکشن څه ډول لرې کول؟ ګوره مفهوم زده کړئ. لاس مو ځوړن په ځان پورې نیولی دی، ولاړ یئ، او کله چې خپل لاس چپ طرف ته داسې اوږد کړئ که چپ لاس مو نیولی وي، یا که ښای لاس مو لاندې کړای نیولی وي ښي طرف ته یې اوږد کړئ، یعنې ځان څخه یې لرې کړئ. دې ته ابډکشن وایي. ابډکشن یو سل څلور باک باک شاتنۍ برخه یا ملا یا مولیا، ځینې کسان په لهجه کې ورته مولیا وایي. د ملا لپاره د باک کلمه استعمالیږي، موږ وایو باک بون. د ملا تیر لپاره باک بون کلمه استعمالیږي، یا د ملا هډوکي ته باک بون وایي. یو سل پنځه موفمنټ، موفمنټ حرکت ته وایي. موفمنټ یو مومنټ دی، مومنټ لحظه یا شیبې ته وایي. دا موفمنټ دی، وی ای پکې اضافه راغلی دی. وی ای موفمنټ حرکت، لکه د لاس حرکت هم موفمنټ وایي، د سترګو حرکت هم موفمنټ وایي. موږ وایو چې د سترګې په مومنټ کې تغییر راغلی دی. ګورئ دا موفمنټ دی، حرکت ته وایي. یو سل شپږ نیورون، نیورون عصبي حجره ده. نیورون عصبي حجره ده، د عصاب حجرې ته نیورون وایي. په میلیونونو نیورونونه په عصبي سیستم کې ځای پر ځای شوي دي. نیورونونه مختلف ډولونه لري. د اعصابو حجرې یا اعصاب د نیورونونو څخه جوړ شوي دي. نه یوازې نیورونونه، د نیورونونو سپورټینګ سیل یا تقویه کوونکي حجرات هم شته دي، خو اساسي حجرې د اعصاب هغه نیورون نومیږي. نیورون عصبي حجرې دي. یو سل اووه نرف، نرف اعصاب ته وایي. ګوري عصبي حجره او اعصاب دا فرق کوي. اعصاب معمولا په دوه ډوله دي، یو حسي اعصاب دي او بل حرکي دي. حرکي اعصاب هغه دي چې لسونو او پښو ته راغلي وي د حرکت سبب کیږي. حسي اعصاب هغه دي چې د پښو او لسونو څخه تللي وي دماغو ته، هغه حس وړي. موږ چې کله ګرم شي ته لاس ور وړو، موږ پوهیږو چې دا ګرم څه دي، لاس بیرته لرې کوو. ګوري کله چې لاس ور وړئ پوه شئ چې دا ګرم څه دي، یا دغه شای تودوخه لري، معنی ده چې ګرم دی، لاس دې سوځوي. دا علت دا دی چې په لاسونو کې دغه حسي اعصاب دماغو ته سیالۍ انتقالوي. دماغو کې نیورونونه دي، نیورونونه فکر کوي چې دغه څه چې د دې بدن لاس ورسره تماس کې راغلی، دا ډیر ګرم دی که لږ ګرم دی. که ډیر ګرم و، یو ناڅاپه لاس لرې کیږي. ولې لرې کیږي؟ هلته په اعصابو کې نیورون عصبي حجرې هغه پریکړه وکړي چې باید لاس لرې شي که نه، د بدن دغه لاس به وسوځي. بالاخره بیرته حرکي نیورون ته وظیفه ورکوي. حرکي نیورونونه یا حرکي اعصاب، حرکي اعصاب چې دي هغه بیرته لاس راټولوي. کله چې ګرم شیانو ته لاس ور وړئ، موږ فکر هم نه یو ناڅاپه لاس بیرته راټول کړو. هغه دماغ یو ناڅاپه پریکړه وکړي، حتی د یوې ثانیې په کمه برخه کې بیرته هغه لاس ټول شي. دې ته حرکي اعصاب وایي. ګورئ دوه ډوله اعصاب شول، حرکي اعصاب مو هم وپیژندل، حسي اعصاب مو هم وپیژندل. نورې په عصبي اناټومۍ کې وایو تشویش مه کوئ. نو اعصاب معمولا لاندې راکوز شوي دي، نرف لاندې کوز شوي دي، په لاسونو کې دي، په پښو کې دي، د ګیډې په برخه دي، مختلفو برخو ته تللي دي نرف. ښه، راځي لاندې. یو سلو اته اصطلاح ده پرکژن. پرکژن پر ګوتو نس قرار قرار وهل، دې ته پرکژن وایي. ګورئ پرکژن کله چې کلینیک کې ناروغان معاینه کیږي، ما وړاندې هم په دې اړه ویلي دي چې یو پکې انسپکشن د ناروغ کتل کیږي چې د ناروغ کومه ستونزه نه لري. ځکه خو کله چې کلینیک ته یا معاینه خانې ته ناروغان دننه کیږي، ډاکټر سمدستي ناروغ ګوري. کس یې د دې لپاره یې ګوري چې ناروغ څه ډول حرکت کوي، د ناروغ چې ما ته راغی په کوم حالت کې راغی، آیا بل چا په لاس نیولی دی، آیا په خپلو پښو راغی، آیا پښې خرابې دي، فلج دي، آیا پوستکی ژیړ دی، آیا نورې کومې ناروغۍ لري که یې نه لري. دې ته انسپکشن وایي. بله برخه یې پرکژن دی، کله چې ناروغ فرضاً ټاکر یې کړی دی، انسپیکشن کې مو دا ټول وکتل، تر څنګ ناروغ مونږ په سترګو وکتلو، مطالعه مو کړ. د دې لپاره مو هم وکتلو چې ناروغ کومه برخه ډیره تخریب شوې نه ده. بله برخه پرکشن دی په معاینه خانه کې. پرکشن دې ته ویل کیږي چې د ګوتو په ذریعه به د بدن مختلفې برخې هغه ورو ورو ډبوي. د دې نه بیا موږ ته معلومات کیږي چې د بدن په داخل کې خو مایعات یا وینه نه ده جمع شوې. ځینې وخت ټکر وشي د بدن په داخل کې یا د سینې په داخل کې وینه جمع شي، په داخل کې وینه بهیدنه رامنځته شي. موږ به داسې که وګورئ چې یو لاس به په هغه ځای باندې کیږدي، فرضاً په ناس باندې به یې کیږدی، یو لاس به یا د لاس ټولې ګوتې څلور واړه ګوتې به په هغې ځای باندې کیږدی، د بل لاس منځنۍ ګوته دا به راواخلی، کټ مټ د یوه څټک بڼه به ورکړي، لکه څټک چې یو شای ورباندې وهئ په دې ډول به یې ونیسئ. او دا ګوته د منځ ګوته چې د ښي لاس د منځ ګوته ده، د چپ لاس د منځ ګوته به پې وهئ. ګورئ داسې کوو، ناروغ په بستر باندې پروت دی، چپ لاس رااخلو، د چپ لاس پنجه یا ټول لاس یا د لاس ګوتې معمولا هغه په ناروغ باندې ږدو، فرضاً د ټټر په برخه کې ږدو، د ښي لاس منځنۍ ګوته رااخلو، هغه د چپ لاس منځ ګوته په د مینځ برخه کې هغه ټکوو. دې ته پرکشن وایي. ګورئ زه دلته په میز باندې همدا عملیه اجرا کوم، خدای دې وکړي چې تاسې واورئ. ګورئ دا ډول یې ټکوو. د دې په نتیجه کې موږ پوهیږو چې هغه آواز چې راځي موږ ته څه ډول آواز راځي. آوازونه ګورئ، که تاسې وګورئ د سینې په برخه کې یو ډول آواز راځي، ځکه دلته سږي دي. کله چې د هوا ډک څه ته داسې ټکان ورکوي یا پرکشن ورکوي، هغه یو ډول آواز وباسي چې هغې ته ټیمپانیک ساوند وایي، ټیمپانیک. او د ګډې په برخه کې مایات وي، نور غړي وي، ځکه معده هم د مایاتو څخه ډکه وي، نو دلته بیا ستوني ډلنس یعنی لوند غوندې آواز وباسي، دروند لوند آواز وباسي. ښه، پرکشن باندې هم پوه شو. یو سلو نه ګورئ، پاج پاج خوړل یا بلغه کول، لکه ماکرو پاج. ګورئ موږ وایو ماکرو پاج، ځینې پاج تلفظ کوي، ځینې فاج تلفظ کوي، ماکرو فاج، ماکرو پاج هم ورته ویلی شي، ماکرو پاج یا ماکرو پاج. دلته پاج دی، پاج خوړل یا بلغه کول، نو پاج خوړلو ته وایي. یو سلو لاس ریب، ریب پوښتۍ ته وایي، آسانه اصطلاح ده ریب. ښه، ډېر آسانه اصطلاحات ګورئ تاسې زده کړئ. یو نوی کې کاریو دی، ورپسې کډنی، هیپاټایټس، هایکپ، ګلوس، ګرافټ، بډ، بریت، برش، اورټا، الوپیشیا، اجیټیشن، ابډکشن، باک موومنٹ، نیورون، نرف، پرکشن، پاج، ریب. اٹس انف. قدرمنو زده کوونکو حاضری اخلو، څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډی توری دی. هیله ده ټول به حاضر یی او د ډی توری دایره به مو توره کړې وي. څلورمه دایره ډی توری. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوسی.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.